Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه سحر مو بخیر تاسې زموږه کل آزادې رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په هرات ولایت کې د یو مسافرلونکو بس د ټکر په پیښه کې یو بیا کسان وژل شوې دي. دغه پیښه پرون شپه نو وخت هغه محل رامنځته شو چې له ایران د رسنه شو کډوالو بس له یوې لارې سره ټکر وکړ او وری واخیست. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویانت احمد الله متقی وایي په وژل شو کې ولس ماشومان دي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر شپېته یاد شوی و. د طالبانو د حکومت پولیسو په یو خبر پاڼه کې د دغې پیښې علت د بس چلوونکي ډیر سرعت او بې احتیاطي یاده کړې ده. تمه ده چې نن چهارشنبه د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په کابل کې وګوري. د طالبانو تر واک لاندې د بختر خبر اژانس راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق ډار په کابل کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړې. بختر خبر اژانس وړاندې لیکي وانګی به د طالبانو د حکومت له مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې وکړې. ټاکل شوی وه چې د اګست په لومړیو کې امیر خان متقی پاکستان ته د سفر پر مهال له خپل پاکستاني او چینایي سیالانو سره وګوري، خو دا ناسته وروسته له هغې وځنډېده چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې د دې سازمان د بندیزونو په لس کې دی د سفر اجازه ورنه کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راټوا وایي د دوی کارکوونکو په ملي او نړیواله کچه په ځانګړي توګه په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه په ټکو دغه کارکوونکي د ګواښلو سربیره ټپې وژل کیږي. راټوا پرون سه شنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویل د افغانستان د مرستندویانو د کار په د جدي محدودیتونه شته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک څو ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د روان کال د مې په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لسګونه خزینه کارکوونکي د نامعلومو کسانو له لوري د خپلو دندو له امله د مرګ ګواښونو سره مخ شوي دي. طالبانو د اندریکا راټواټ د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویلي نه دي. د عراق نومړی وزیر محمد شیل سوډانی ویلی د شوران په نوم د نفتو د تولیدونکو یوې امریکایي کمپنۍ سره هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د روټرز راپور له مخې سوډانی دا اعلان پرون سه شنبه وکړ. روټرز وړاندې وایي عراق په تیرو دوو کلونو کې له ګڼو سترو نفتي کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې له توتال او د برټانیې له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو پاګړو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک ته لار هواره کړې ده. د عراق د نمړي وزیر د دفتر په ټکو حکومت د نفتو لسترو کمپنیو سره د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي. او سپینې مڼې پرون سه شنبه په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک یو حساب پرانیست، څو په امریکا کې د دغه اپ له 170 میلیونو څخه ډیرو کارکوونکو ته د ولسمشر ټرمپ پیغامونه ورسوي. نوی حساب چې په اټ وایټ هاوس کې جوړ شوی پرون یو لنډ ویډیو خبره کړه چې په کې وایي زه ولسمشر ټرمپ ستاسي غاکیم. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ویلي د ټرمپ حکومت ژمن دی چې د ولسمشر تاریخي لاسته راوړنې د خلکو تر غوږونو د ډېرو رسنیو او نورو پلیټ فارمونو له لارې ورسوي. د روټرز راپور له مخې ولسمشر ټرمپ د ټیک ټاک حساب سره ځانګړې مینه لري، خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کارونکو شخصي معلومات ښایي د چین حکومت ته په لاس ورکړي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې مرسته رسوونکي کارکونکي له جدي ګواښونو سره مخ دي، دا چې دغه کارکونکو په برخه کې کوم ډول جدي ستونزې دي او طالبانو یې په اړه څه اقدام کړی او که نه په راپور کې به درته وایو. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړی چې په وروستیو څو ورځو کې په افغانستان کې په بارانونو او سیلابونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. له دې سربیره د دغې ادارې په ټکو چې کرنیز ځمکې هم ویجاړه شوي او کورونه هم اوبه وړې دي، دا چې بې وخته سیلابونه د اقلیمي بدلون نښې دي او که نه، په دې اړه به هم درته تفصیلي راپور ولرو. ته به هم راسره واورئ چې په خوست کې هغه ځوانان چې له طبي رشتو فارغېږي وایي چې د اکزام په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ما په ډېره سخته شرایطو کې چې هغه د کور مسولیتونه او ما د نرسنګ فانځي وویل او نو یو هیله مو شته انشاءالله په راتلونکي کې، او دا هیله من لو دینه چې دغه اگزیټ امتحان موږ ته آماده کړي انشاءالله.
همدارنګه د هغې طالب کیسه به هم در سره شریکه کړو چې له انتحاري څخه اوس د دولت پیاو کارکوونکي بدل شوی. نور راپورونه هم درته لرو، ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي زفر د سیالي مو په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې مرسته رسوونکي کارکونکي له جدي محدودیتونو سره مخ دي. افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کونکي د اګست په 19مه د بشر دوستۍ د ورځې په مناسبت په ویډیو پیغام کې ویلي، د دغه څرګندونو تر څنګ په بشر دوستانه فعالیتونو کې د افغان ښځو په بشپړه ونډه ټینګار کړی. په ورته وخت کې په دې هیواد کې د مرسته رسولو برخی یو شمیر کارکونکي ښځې هم وایي چې له ګڼو محدودیتونو سره لاس او ګرېوان دي. نور تفصیل له سره کاکړنا په دې راپور کې اورو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کوونکی وایي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په کچه ملي او نړیوال مرستندوی کارکونکي له دندې څخه خنډونو سره مخ دي. هغوی ګواښل کیږي، ټپیان کیږي او ان وژل کیږي. اندري کاراتوات د سېشنبې په ورځ د اګست په 19مه د بشر دوستۍ د ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې زیاته کړې چې د افغانستان مرستندوی کارکونکي له جدي کاري محدودیتونو سره مخ دي. هغه په دې پیغام کې چې د یونما د فیسبوک پاڼې په ګډون د ملګرو ملتونو په بیلابیلو پاڼو کې خپور شوی ویلي،
سره د دې چې له 2021 کال وروسته په افغانستان کې امنیت او فزیکي لاسرسی ښه شوی، خو بشر دوستانه کارکونکي لا هم له جدي کاري محدودیتونو سره مخ دي. دا ننګونې تل په پوهه، نوښت او زغم ځواب شوې دي.
راتور ټینګار وکړ چې د افغان ښځو بشپړه ونډه په بشري فعالیتونو کې ډیره مهمه او له دوی پرته ناشونې ده. هغه له نړیوالو مشرانو وغوښتل چې د ښځو د حقوقو او امنیت د خوندیتوب لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي، او هغه کسان چې په دې برخه کې ناغېږي کوي باید ځواب ویونکي وګرځول شي. اندریکا راتور ټینګار وکړ چې ټول باید د مرسته کوونکو کارکوونکو د خوندیتوب او ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه مرستندویه کارکوونکي وایي له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. یو ښځینه کارکونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
د دوی شرط دا دی که چیرې بشري خدمتونه ترسره کیږي په ساحه کې باید د دوی د نمایندګانو څخه یو له موږ سره اوسي او هغوی زموږ کار له نږدې څخه وویني. کله چې فیمیل سټاف ساحې ته ځي، د دوی سره اول یو محرم وي چې محرم خاوند پلار.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک څو ورځې مخکې وویل چې د روان کال په می میاشت کې لسګونه ښځې چې د دې سازمان په بېلابېلو ادارو کې کار کوي د ناپېژاندو کسانو لخوا د دندو له امله په مرګ واخل شوي. دغه په وینا له همدې موضوع له کبله یونما مجبوره شوې چې د دغو ښځینه کارکوونکو د امنیت خوندیتوب لپاره لنډمهالي تدابیر ونیسي. یونما وایي طالبانو ویلي چې د هغوی ځواکونه د ښځینه کارکوونکو د ګواښ پیښو کې لاس نه لري، خو ادعا کوي چې د کورنیو چارو وزارت په دې اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم بېلابېلو ادارو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا د طالبانو لخوا د مرستو د ویش په پروسه کې د لاسوهنې په دې برخه کې د ښځو د حضور په محدودولو او پر هغوی د فشارونو په اړه راپورونه ورکړي وو. طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بېلابېل محدودیتونه ولګول او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند اعلان کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو زموږه کلازادې رادیو نوري دا بخنه نړیوال سازمان وايي چې طالبانو په افغانستان کې د واک لاته لاسه کولو څلور کاله وروسته په بشپړ مافیات د هوا د خلکو ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګه پرون پر خپل اکسپانی له خلکو غوښتل چې د دې سازمان د تومار غوښتن لیگ په لاسلیک کولو دی د طالبانو د حساب ورکونې او له خزو اونجونو د عملاتر لپاره نړیوال فشارون زیات کړي. په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان خبر ورکوي چې د نړۍ دوامداره یوازې شفاهي غبرګونونه او د عملی اقداماتو نشټوالی به د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکي پایلې ولري. تفصیل فیروز عزیزینه په دې راپور کې اورو.
د وخن نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه لپاره منسي غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګ د دوشنبه په ورځ د اگست 13مه په خپل ایکس پانه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنۍ راهیسې له سازګانو په بشپړ مافیات سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له سازګانو د مسؤلیت پای څلور کله بیا عدالتي د هشتکونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتن لیک پلاستیکولو د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او انجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلور کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او درو وهلو لامل ګرځي. په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه تر دې دمه د خوښنۍ څرګندولو او اعلامي خبرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کومه مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملی اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکي پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارهګر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم‌های مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه للارې وي. په ځانګړې توګه په دې ورسته کې د لاهې محکمې لنی کمرغه د طالبانو مشران محکوم کړی دی او په دې برخه کې هم باید عملی اقدامات وشي او نه باید دا ډول ظلمونه او جرمونه عادی او سپین کرلای شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندی دي، خود د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمیر ملکی وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوری نظام کارمندانو، بشری حقوقو فعالینو او افغان خبریالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندې کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او انجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړ توګه د بشري حقوقو درناوی وکړي او ټینګار کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلی چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکي ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلی چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پریکړنده اقدام ته اړتیا ده او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسو مخه غلاسه د رادیو نوري د طالبانو د حکومت په خوسره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړای چې په روسي او تورزو کې د افغانستان په نه ولایتونو کې سخت بارانونه او سیلابونه څلور کسان مړه کړي دي. د دې ادارې د اطلاعات او اړیکو رئیس محمد یوسف همت په ویډیو بیان کې ویلي چې د ځای زیان تر څنګ په دې سیلابونو کې ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم رسیدلي. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي چې د سیلابونو له امله کورونه او کرنیز ځمکې ویجاړ شوې دي او د طالبانو او نورو مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کړې. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
په افغانستان کې پرلپسې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دې اونۍ له پیل راهیسې د افغانستان په نه ولایتونو کې سیلابونو خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ادارې د اطلاعات او عوام اړیکو رئیس محمد یوسف حماد پرون دوشنبه د اګست په 13 په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د دې سیلابونو له امله څلور کسان مړه شوي او یو کس ټپي شوی، خو نوموړي نه دي ویلي چې دغه تلفات په کوم ولایتونو کې اوښتي.
موش سلور هیوادوال به شهادت رسیدلی، یو تن ټپي سوی، یو ورس کورونا په بشپړ توګه ویجاړ سوی دي، شپږ سلویش کورونا په نسبي توګه زیانمن سوی، یو سل دیش جربه کرنیز ځمکه، یو سل پنځه دیش جربه باغونه، شپاړس کیلومتره سړک، دوه پلونه او پلچکونه، ولس سوه ونې یویش د اوبو کانالونه زیانمن سوی دي. په ټولیز توګه درې سوه درې پنځوس کورنۍ د دې طبیعي پیښو له امله متاثره سوي دي.
دی وایي له زیانمنو کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او د نورو مرستو لپاره د دوی سروې روانه ده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې روانې اونۍ له پیل راهیسې په کابل، کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې سیلابونه راغلي. په ورته وخت کې د ننګرهار او لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي او چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو دغلته خلکو ته مرګ ژوبله او درانه مالي زیانونه اړولي. د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ د دامان سیمې یو اوسېدونکي نصیب الله وویل سیلابونو د هغه د کور دیوالونه ویجاړ کړي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې هغه د بیا جوړولو وس نه لري.
مکمل کوټې دیوالې راته غورځولې دي، د کلا دیوالې هم غورځولې دي او وس نه لرو چې جوړې کړو. اوسګار ګرځو کارونه نشته، نو که مونږ ځان ته ډوډۍ ته نشو پیدا کولی او بیا دا به څنګه را جوړ. مونږ دا غواړو چې مستد به مونږ سره کومک وکړي او دغه نه راته جوړ کړي.
په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست یو کارکونکي عبدالعظیم صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله په دې ولایت کې خلکو ته د پام وړ ځاني او مالي زیانونه اوښتي.
مالي زیانونه خلکو ته زیات اړولې دي، لکه کرنیز ځمکې دي، کانالونه دي، کورنۍ زیانمنې شوې چې اتاقونه یې ولیدلې دي. یو پل د علیشنګ په سړک باندې دا له منځه تللی ده. تن سیاسر هم شهیده شوې، یو نارینه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن سه شنبه د اګست 19 په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت کچه د 10 او 15 ملي مترو ترمنځ وي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په جنوب ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د تیزو بادونو امکان هم شته چې تیزوالی به په ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتر پورې وي. یادونه ورده چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله زیانونو سره مخ هیواد دی چې اوسیدونکي د سیلابونو او بارانونو له امله له ګواښونو سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د نیمال وړو روغتیا زده کړو یو شمېر فارغان وای شاوخوا درې کاله کېږي چې له دوی د فراغت وروسته ازموینه اکزیټ اگزام نه دی اخیستل شوی. دوی زیاتوي له دې ازموینې پرته هغوی ته تحصیلي سندونه نه ورکول کېږي چې له همدې کبله بېکاره پاتې دي. په خوست کې هر کال د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له محسوسو سلګونه کسان فارغېږي، خو په اکزیټ اگزام کې خند د دوی د بیکاری یو مهم لامل دی. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د اگست په 18 په خوست کې د خصوصي برخې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر فارغانو د دوی په فراغت غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د هغوی د فراغت وروسته ازموینې دې نه ځنډول کېږي. دوی زیاتوي له شاوخوا درې کلونو د دې بنسټونو سلګونه ځوان فارغان له یادې ازموینې پاتې دي او له دې کبله نشي کولی په خپلو تحصیلي برخو کې رسمي دندې ترسره کړي. یو تن فارغ محصل عبدالصمد وویل
اکثره محصلین چې فارغ شي تقریبا 3-4 کال کېږي چې اگزیټ اگزام نه دا وخستله. د اگزیټ اگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده تر سره کوای شي، نه د دولت څخه ډیپلوم ورکوله کېدای شي او نه مخته تلای شي چې دا لیسانس وکړي.
په ورته وخت کې د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغان له خپلو نظري او عملي زده کړو راضي دي او وایي کچېرې د جذب په شرایطو کې وړتیا او روڼتیا په پام کې ونیول شي دوی په خپله بریا ډاډمن دي. یا بلتن فارغ محصل حمیدالله اول:
ما په ډېره سخت شرایطو کې چې هغه د کور مسؤلیتونه ما د نرسنګ فانځي وویل او نو یو هیله مشته انشاءالله په راتلونکي کې او دا هیله من له دینه چې دغه اگزیټ امتحان موږ ته اماده کړي انشاءالله. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې څومره موږ ته زمینه مسیدېږي هغه موږ ته کاري فرصتونه ډېریږي نو موږ خوشحالېږو انشاءالله.
د خوست ټولنیز فعالان هم وایي کله چې د فارغېدو په عمومي او وروستۍ ازموینو کې ځنډ کېږي محصلان له خپلو زده کړو سره بې ارتباطه کېږي او مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کولی. ځوان فعال رشید الله همدرد د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل: په خوست کې د روغتیا د برخې د انسټیټیوټونو مسؤلین هم د فارغانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې اړوندو مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې دا بهیر به چټکوي. د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوري وایي:
د خوست خصوصي انسټیټیوټ اتحادیې د عام روغتیا ریاست او د هر انسټیټیوټ ریاست او مسؤلینو کاملا هڅه کړې ده چې خپلو محصلینو ته د اگزیټ ازموینې زمینه سازي وکړي. دا چې یاد ازموینه مخکې د خصوصي انسټیټیوټونو لوی ریاست لخوا اخیستل کېده، اوس دغه ازموینه د ازموینې ملي ادارې ته وختې ده، نو دوی هم هغه د سکیجول مطابق انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د خوست او د جنوب ختیځ زون اگزیټ ازموینه پلان کړې ده.
د افغانستان پر روغتونونو او نورو لوی او وړو روغتیایي مرکزونو کې د تشکیلونو د کمښت له کبله هغوی د اړتیا وړ روغتیاپال پر دندو نشي ګمارلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو ډیره برخه لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
اوس به هم ورشو د هغه کس کیسه به اورو چې له مورچله تر دفتر رسیدلی. دا د یو طالب کیسه ده چې زموږ همکارې فیروزه عزیزي ورسره خبرې کړې دي او د هغه په ژوند باندې چې څنګه له مورچله تر دفتر رسیدلی دا راپور چمتو کړی دی. ورزو دا راپور اورو. همدارنګه یادونه کوم چې تاسو کولی شئ اوس ازاد رادیو نشرات 4:30 د ازاد رادیو په اپلیکیشن باندې واورئ. کولی شئ زموږ اپلیکیشن د ازاد رادیو په ویب پاڼه باندې ومومئ. پته ازاد رادیو .com د هلته ورشي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. په 4:30 توګه په ژوندۍ بڼه د ازاد رادیو خبرونه هلته اوریدلی شئ. همدارنګه په سوشل پاڼو کې هم درسره موږ تعقیب کړئ، په ټویټر، فیسبوک، دا واتساپ ګروپونو، په انسټاګرام کې، په ټلګرام ګروپونو کې، او همدارنګه پر وې پاڼه مو راپورونه په غږیز او همدارنګه په لیکلي ډول لوستلی شئ. وسم ورزو راپور اورو.
د ننګرهار ولایت یو 9 کلن اوسیدونکی چې اوس په ختیځه حوزه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو له مسؤلینو دی وایي یو وخت د جمهوري نظام د کارکوونکي د وزلو لپاره ځانمرګي برید ته چمتو و. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو په اړه وویل:
وسی بدیا مسؤولیت یا کل کی ظاهری دی عمر بیا تلس کارو کو لگیره میرا غلی نوا.
دا یې زیاتوي چې له طالبانو سره یې د ځانمرګي بریدګرۍ روزنه ترلاسه کړې او نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کړې، بلکې د داعش پر ضد هم جنګېدلای دی. خو د داونه ویل چې دا روزنه یې د چا لخوا او په کوم ځای کې ترلاسه کړې ده. دا یې ادعا کوي چې په تیرو جګړو کې د کورنۍ 11 غړي او خپلوانې د تیر جمهوري نظام د پوځیانو په بیلابیلو هوایي بمباریو کې وژل شوي او له همدې کبله یې د غچ اخیستلو په پار د هغوی پر ضد لسګونه بریدونه کړي دي. طالبانو نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد جګړه کړې، بلکې په خوا یې د ډیرای هغو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون سلګونه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو دغه طالب اوس وایي وروسته له هغې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، د هم ځوند ته مخه کړه او درس یې ووایه.
دغه څلورو کلونو کې مستری هم وکړله، ژوند مو ښه شو، اشغال ختم شو، چاپی نشته، مهاجرت نشته، خپل وطن کې په آزاده فضا کې ژوند کوو.
د طالب دغه شان ازادي راډیو ته وویل چې اوس ګرځېدلی او په تیرو څلورو کلونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون داسې ولایتونو او ښارونو ته سفرونه کړي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅکله نه و لیدلي. دا یې ټینګار کوي چې که څه هم د ټولو عامه وګړو په اړه یې منفي نظر نه درلود، خو په خبره یې د پوځیانو په ګډون د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکي چې ځینې یې له بهرنیانو سره کار کوه ورته دښمنان او حتی کافران ښکارېدل، خو اوس له خلکو سره تر راسه ورسه وروسته په هغه نظر نه دي. طالب له هغه خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوي چې د تیر جمهوري نظام برخه ول، خو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو نورو ادارو په دوامداره توګه راپورونه خبر کړي چې طالبانو پخوانی پوځیان، سیاستوال، خبريالان او د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو ادارو کارکوونکي وزلي، تری تم کړي او یا یې زندانی کړي دي. خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او له خلکو سره یې د راسه درسي خبره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو اونۍ وړاندې په خپل نوي راپور کې وویل چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې و پخوانی سرتیری شکنجه او وزلی دي. د بشري حقونو څار نړیوال سازمان د 2021 کال د راپور له مخې طالبانو د خپل حکومت رامنځته کېدو په یوازې لومړی یوني ممیاس کې په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې تر سلو زیات کسان وزل، او په دوی کې داسې خلک شامل و چې طالبانو ته تسلیم سوي یا طالبانو نیولي و. دغه راپور زیاته کړې چې د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تسلیم سوي واحدونو غړو ته لارښوونه کړي وه چې نوملیکنه وکړي چې د خوندیتوب تضمین لیک ترلاسه کړي، خو د طالبانو ځواکونو له دغې نوملیکنې په استفادې هغوی نیولي او په ډېرې چټکۍ یا اعدام کړي او یا یې په زور ورک کړي دي، او د دوی مړي یې خپل خپلوانو یا ګاونډیانو ته پریښي چې وی مومي. دا طالب چې وایي اوس یې د تیر په پرتله نظر بدل سوی دی، هیله څرګندوي چې افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو محدودیتونه زر تر زره لري، او په خبره یې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په فضا کې ورته د پرمختګونو زمینه برابره سي. خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه نجونې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو نیولې تر پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو راګرځولي. آن د کورسونو دروازې یې پر مخ ورتړلي، او په ډېریو نادولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د زرګونو ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي. که څه هم د دې طالب په شان په افغانستان کې د 2021 کال د اګست پر 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو طالب جنګیالیو ژوند په لوړه کچه بدل سو، له مورچالو او پټنځایونو دفترونو ته ورسېدل او اوس په زغروال یا مډرنو موټرو کې ګرځي، خو برعکس په خپلو محدودیتونو او ځینو تګلارو سره یې میلیونونه افغانان کډوالۍ ته اړ کړل چې په کور دننه هم له شدید بېوصلۍ سره مخامخ دي، او د دغه هیواد ډیری بنسټونه په ځانګړي ډول تعلیمي او روغتیایي سکتورونه اغیزمن سوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون زداري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه